دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سلسلمنشا د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي قواو او د ناټو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر دواړو د پاکستان د پوز د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره په لاور پنډه کې د پوز په عمومي قرارګاه یا جی ایچ کیو کې ملاقات کړی دی. دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان نن د پنځشنبه په ورځ د تلیا میزان په ولسمه په ټویټر کې کړي. دا دواړه لوړپوړي امریکایي ماموران په داسې حال کې د پاکستان د پاو سره ګوري چې د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل غواړي چې ټول امریکایي عسکر د روان میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان نه راوباسي. خود امریکا د دفاع وزارت په دیاړه سنې دی ویلي د جنرال سکاټ میلر او خلیلزاد په شمول لوړپړو امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوتل د هیواد د امنیتي شرایطو او په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د بریالیتوب سره تړلې دي. خو ښاغلی ټرمپ چې د دویمې دورې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او انتخابات ته صرف څو هفتې پاتې دي د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوستل او په دغه هیواد کې د اوږده جنګ ختمول د خپلې پالیسۍ یوه مهمه او کلیدي برخه ګڼي. ټرمپ د ټویټر په پاڼه کې لیکلي موږ باید د خپلو هغو زړورو سړو او ښځو عسکرو شمیر کم کړو چې په افغانستان کې خدمت کوي. کاغلی ټرمپ د بریو یا زړور کلمه د تاکید په غرض په غټو ټکو لیکلي د دې نه مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طلوع نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلو چې بل میاشت په افغانستان کې صرف 4500 امریکایي عسکر پاتې. خلیلزاد ویل چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي قوو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر کولای شي چې خپل عملیات د همدغو عسکرو په وسیله سرته ورسوي. زلمی خلیلزاد ویلو چې په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو سره د امریکا عسکر د ملاتړ په وجه طالبان ته هم تلفات اوړي. په عین وخت کې طالبانو له افغانستان نه د روان میلادي کال تر پایه پورې د ټولو امریکا عسکرو د راوستلو په اړه د متحده ایالاتو د جمهور ډانلډ ټرمپ د اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو په یوه لنډه مطبوعاتي بیان کې چې دغه تحریک د یوان لخوا پنځشنبه په ورځ د تلی په ولسمه په ټویټر کې خپره شوې ویل شوي چې د امریکایي عسکرو وستل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د موافقتنامې په لور یو مثبت ګام دی. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې اسلامي امارت د سولې د موافقتنامې د عملي کولو په اړه خپل ژمنه ولاړ دی او د عسکرو له وتو وروسته به د متحده ایالاتو په شمول د ټولو بهرنیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د دې نه مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین اعلان کړی و چې د 2020 میلادي کال د مئی د میاشتې پورې به صرف 2500 امریکایي عسکر پاتې. اوبراین د چهارشنبه په ورځ کې ویل چې قدرت ته د جمهور رئیس ټرمپ له رسیدو مخکې پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 10000 نه زیات و، خو دا وخت صرف هلته له 5000 نه کم عسکر پراته دي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامې لورای ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال د مئی تر پای پورې ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن هم ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو مخالف نه دی، خو متحده ایالات باید د عسکرو د راوستلو نه مخکې په هغه هیواد کې د ټروریزم د ستونزې د حل لپاره یوه لاره عمومي. که څه هم چې د افغانستان حکومت لا رسمن د ښاغلي ټرمپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت بې له دې نه چې د عسکرو د وستو په باب د ټرمپ اعلان ته اشاره وکړي نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په ولسمې په یوه بیان کې ویلي دي چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې ټول عملیات د افغانستان د پوځ عسکرو په خپله سرته رسولي دي او د پوځ لوی رئیس جنرال محمد یاسین ضیا هم خبر اعلان ته ویلي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د نوموړي په وینا کولای شي چې پټول هواد کې دښمن حمله په شاو تمبای لبل خوا په داسې حال کې چې د تیرو نه ورځ په موده کې طالبانو او حکومتي هیئت ملاقات نه دی کړی. به خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویل دوی دا توقع نه کوي چې طالبان به له حکومتي هيئت سره مذاکرات تابعته کینی. کاغلی خلیلزاد ویلی دی چې د امریکای عسکرو راوتل بعد او انسان د شرایطو پورې تړلی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د غزنی د ولایت چارواکي وا چې طالبانو د دغه ولایت د عمومي زندان د امنیتي چارو د مسؤل مرستیال محمد علي محمدي په یو حمله کې وژلی دی. د افغانستان د زندانونو تنظیم ادارې نن د پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې سمونوال محمد علي تیره شپه د میدان وردګو په ولایت کې هغه وخت د طالبانو په حمله کې وژل شو چې د مسافرینو په موټر کې له پولیس سره یو ځای کابل ته سفر کاوه. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دوه اونۍ مخکې په همدغه ځای کې طالبانو د غزنی د ولایت د سناف د محکمې دوه قاضیان هم تښتولي وو چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی څرګند. طالبانو د محمد علي محمدي د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د چین غوښتي دي چې چین دي د سولې په مذاکراتو کې خپل ونډه زیاته کړي. دانش نن د پنځشنبه په ورځ د تلیا میزان په ولسمه د کورونا د اوبای ویروس سره د مجادلې په غرض د چین د حکومت د وړیا مرستو د تسلیمولو په مراسمو کې خپل بیان کې ویل چې د افغانستان او چین اړیکې د پخوا په نسبت اوس ډېر ښې شوي. خو د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د هند له چارواکو نه غوښتل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پروسې ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله د هند صدر اعظم نریندر مودي سره هم په جلا ډول ملاقات وکړ او د افغانستان د روانو حالاتو په باب ورسره وغږېد. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ 18 تازه پیښې ثبت شوې دي چې د جملې نه یوازې 50 مثبتې پیښې په هرات کې ثبت شوې دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د مرستیال د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید مایک پینس او د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن د مرستیال سناتورې کمالا هیرس ترمنځ تیره شپه تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره چې په ټول امریکا کې راستند خپرېدله د یوټا د ایالت په مرکز سالت لیک سیټی کې واقع د یوټا د پوهنتون د مناظرو په تالار کې جوړه شوې وه. د امریکا غا خبريال مایک اولسلوان په خپل ریپورت کې وایي چې ساکال په امریکا کې د کورونا د 19 اوبای ویروس د خبرېدو وروسته د ټرمپ ادارې ځوابي اقدامات او د امریکایانو اقتصادي ستونزې د بحث دوه مهمې موضوعګانې وې. پاینې وخت کې ساکال د نومبر په درېمه د انتخاباتو لپاره کې دوه نه مخکې په یو ګڼ شمېر ایالتونو کې رایګری پیل شوې ده. په داسې حال کې چې د لداخ د غرنۍ او ستراتیژیکي سیمې د کنټرول لپاره د چین او هند ترمنځ کړکیچ روان دی او د دواړو هیوادونو پوځونو سکال څو وارې خو نړۍ نښتې وکړې، د هند حکومت په دغه سیمه کې د سړکونو په جوړولو باندې کار ګړندی کړی دی. کوشش کوي چې د ژمي د موسم در رسیدو نه مخکې د سړکونو د جوړولو پروژې بشپړې کړي. هند دا سړکونه په دغه جنجالي سیمه کې د خپلو نظامي قواو د اکمال په خاطر باندې جوړي او چین هم عین شان اکمالاتي سړکونه جوړ کړي دي. لداخ د همالیا د غرونو په لمنه کې پروت دی او د سوقل جیشي او نظامي نقطه نظره د دواړو هیوادونو لپاره کنټرول خورا زیات اهمیت لري. یوه خوا هم جانبي مقابل نه پرېږدي چې نوره خوره ورنه ونیسي. سعودي عربستان د ښځو د ګلف د نړیوالې سیالۍ کوربتوب کوي. ټاکل شوی ده چې دا نړیوال لوبې د نومبر په 12 پیل شي او 4 ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به لسلنا زیاتې لوبغاړي ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې لوبې سکال په پسرلي کې پیل شي خو د کورونا د 19 اوبا د خپرېدو له امله وځنډول شوې. سپورتي او تفریحي پروګرامونو ته وده ورکول د سعودي عربستان د اصلي کول لپاره د دغه هیواد د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د برنامې یو مهمه برخه ده او د دینی عالمانو د سخت انتقاد باوجود د ژوند په مختلف برخو کې د ښځو د شمولیت په اړه په موجوده قوانینو کې بدلون راوستل شوی دی. دا لوبې د سعودي عربستان د ګلف د فدراسیون لخوا جوړ شوې دي. په افریقایي هیواد زمباوې کې چارواکو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو او د درسونو د پیل کولو اعلان کړی و خو زیاتره ښوونکي د کورونا د 19 وبا او د ډېرې کمې تنخوا له ویرې له حاضرېدو نه ډډه کوي. د ښوونځیو استادانو غوښتنه کړې چې حکومت د لومړی د هغوی تنخوا 500% لوړه کړي تر څو وکولی شي په سمه توګه ګزاره وکړي او د فقر او نیستۍ نه ځانونه خلاص کړي. ښوونکو دا غوښتنه هم کړې چې حکومت باید لومړی د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لازم حفاظتي وسایل هغوی ته برابر کړي. له حرارې نه د امریکاګه خبریاله کولمبس مارهونګا په خپل ریپورت کې وایي چې د زمباوې چارواکو ښوونکو ته خبرداري ورکړی دی که ښوونځیو ته حاضر نشي نو له وظیفو نه به برطرفه کړي او پر ځای به نوي ښوونکي وګماري. د امریکایي سینماګانو او تیاترونو تر ټولو غټ شرکت اعلان کړی دی چې د کورونا د کوینس وبا د خبرېدو په وجه په متحده ایالاتو کې 1500 او شپږ دېرش تیاترونه او سینماګانې د یو نامعلوم وخته پورې تړي او د نوو فلمونو د جوړولو پروژې ځنډولې دي. د ساين ورلد یا د سینما د نړۍ په نوم د امریکا د غټ شرکت وای چې په برېټانیا کې هم د ریګل سینما او پکچر هاوس یو سل 25 تیاترونه تړلي دي. او دا هم یو تازه خبر، د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مناظرو د انسجام کمیسون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیونی مناظره به آنلاین وي. دواړو کاندیدانو ویلي چې برخه به کې اخلي. کمیسون دا بدلون د کورونا د کوینس وبا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر کړی دی. دا وخت د ښاغلی ټرمپ او د هغه د دفتر د ارتباطاتو د عمومي مسؤل په شمول د سپین ماڼۍ یو ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي چې د کورونا ویروس نیولې دي په قرنټین کې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې رپورټونه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روان کال تر پایه له افغانستان څخه د پاتې امریکایي پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ داسې مهال دا څرګندونه کړې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي. د امریکا او طالبانو د تړون له مخې باید د راتلونکي کال تر پایه ټول پوځیان له افغانستان څخه ووځي. شنو کې وایي چې دا ټرمپ د څرګندونې د امریکا د ولسمشریزو کمپاینونو یو برخه ده. حکمت سروش په دې اړه راپورټ لري.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو بیلابیل څرګندونې ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلی چې زموږ په کم شمیر څړورې ښځې او نارینه چې په افغانستان کې خدمت کوي باید تر کریسمس پورې کور ته راسي. خو دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا وایي چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به لا هم په افغانستان کې 2500 پوځیان پاتې وي. خوشنونکي وایي چې د ټرمپ څرګندونې تر ډیره د امریکا له ټاکنو سره تړلې دي.
انتخابات وخت دی، زه فکر کوم دا چې ټویټ ډیر داخلي مصرف لري نسبت تر دې چې یو عملی بڼه ولري، ځکه چې د امریکا نظامی شتون په سیمه کې د افغانستان او یام طالبانو لپاره نه دی. پس له نږدې 19 کلونو څخه موږ پیو چې د هغوی شتون په سیمه کې د هغوی خپل ملي ګټې او ستراتیژیکي ګټې لپاره دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د دې هیواد په امنیتي وضعیت او د طالبانو په ژمنو پورې اړه لري. له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون لمخې باید له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د راتلونکي کال تر مې پورې ووزي. شننکي وایي چې بهرني پوځیان باید یو نه یو ورځ له افغانستان څخه ووزي، خو په کار ده چې دا وتل مسؤلانه وي.
په افغانستان کې یو قوي دولت سراسری دولت وجود تراسی چې په ټولو حکومت لري او پلانونه لري افغانستان د آبادی لپاره جوړ کړي او دنیا سره کوشش دا به بهترین لري. بل جنگ به وینځ نه راځي او کاهیان خدای نه خواسته کوم بل جنگ به وینځ راځي. دلته ډیر ګروپونه دي، افراطین زخت ډیر ګروپونه دي، بیا باندې دوی په قرار سي نه به اروپا په قرار سي نه به بیا آسیا په قرار سي.
طالبانو د ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی، خو افغان حکومت هر وخت ویلي چې ځواکونه یې کولای سي په یوازې سره د افغانستان دفاع وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی له شپږو میاشتو راهیسې ټول عملیات خپله کوي.
بهترین محبوبیت را که نهادهای امنیتی دارن در امی وقت است. نهادهای امنیتی افغانستان لایل هم توان دفع ترد عملات دشمن در سراسر افغانستان دارن.
افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو خبره داسې وخت مطرح کیږي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په مذاکراتو کې له څو ورځو راهیسې کوم پرمختګ نه دی راغلی. په ورته وخت کې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی.
د هند لومړي وزیر له افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی او ویل هغه سولې دوی ته د منلو وړ ده چې هغه افغانانو ته د منلو وړ وي او له سولې وروسته په افغانستان کې وسلوال ترهګر نور ځای ونه لري.
ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کولو په موخه د سیمینورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې د هند صدر اعظم له ډاکټر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ څرګند کړي او ویلي دي چې هند په افغانستان کې د داسې سولې غوښتونکي دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل رسمي سفر پر مهال د پنځشنبې په ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي سره لیدلې دي او د افغان سولې په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا په یو بیان کې ویلي چې د هند صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی او تاریخي اړیکو ته په اشاره له افغانستان سره د هند مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د بیان لمخې همدا شان ښاغلی مودي ویلي چې هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ کوي ځکه چې د هغه په وینا د سولې پراتلو سره په افغانستان کې بیا د تروریستي ډلو لپاره زمينه نه برابرېږي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوازون د عبدالله عبدالله او نارندرا مودي ترمنځ د خبرو په اړه امریکا غږ ته وویل
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د هند له لومړي وزیر نارندرا مودي سره ولیدل او تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار سره لیدل. دوی ژمنه وکړه چې په افغانستان کې هغه سوله ورته قابل د قبول او د منلو وړ ده او ترې حمایت کوي چې هغه افغانانو ته د منلو وړ وي او دوی له افغانستان سره په خپلو اړیکو او همکاریو په دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په دیلیدنه کې له افغانستان سره د هند مرستو د قدردانۍ سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هند له اصولي دریڅه څخه مننه کړې ده. له دغې لیدنې څو ساعته وروسته ښاغلي عبدالله د هند دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې له هندي چارواکو سره په لیدنه کې ډهلي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کړی دی. ښاغلی عبدالله د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې افغانستان به هیڅ چاته له خپلې خاورې د بل هیواد پر ضد د استفادې اجازه ورنکړي او زیاته کړه
زه فکر کوم چې په سالم رقابت د سیمې ګټه په ښه طریقه ترسره کیدای شي او تامین کیدای شي او دا هم یو درس دی چې موږ اخیستی ده. موږ مسؤلیت هم نه لرو چې د نورو ملکونو خپلمنځي رابطو په هکله قضاوت وکړو. خوز موږ دا ټوله هڅه دا ده چې په سوله کې د ټولو ګټه ده او په دوام د جګړه او تاوتریخوالی کې د ټولو زیان موږ پکې وینو.
خاغلی عبدالله وویل چې د همدې لپاره د سیمې هیوادونو ته د سفرونو لړۍ پیل کړې ترڅو ټول دغه هیوادونه دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې سوله د هغوی په زیان نه ده. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس زیاته کړه چې د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کوي او له هند وروسته به د دغو سفرونو په لړ کې ازبکستان ته لاړ شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوایی د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وبا لومړی څپې ډېر طرفات نه درلودل، خو ښاغلی دانشوایی دا په دې معنا نه ده چې دوهمه څپه به هم همداسې وي. په کابل کې د چین سفیر وایي باید د دوهمې څپې اغیزې له پامه ونه غورځول سي. په دې باره کې د اکرام شینواری رپورټ واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست دومره سیل سرور دانش کابل کې ویغونې ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا وبا سره روانې مبارزې په باب خبري وکړې او ویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې پر وخت د افغان حکومت د اقداماتو او د لازمي بودیجې د ځانګړي کول لامل لومړی صفه د نړۍ د نورو هیوادو پرتله ختیره شوې ده. خو ښاغلی دانش دې غونې ته چې افغان حکومت سره د چین د 1 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د طبي وسایلو او درملو د مرستې په مناسبت د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کې نن د پاشه به پوره جوړ شي او ویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه وبا نورې سپی به هم داسې اساني تیری شي.
فکر نه کړم اگر دې مو جوال موافق بودیم.
په هر حال موږ او تاسو په هیغو چې د زیاتو امنیتی، اقتصادي، ظرفیتی، مدیریتي او د نورو ستونزو له امله د یو ډیر غوښون کې حالت سره مخ یو. فکر نه کوم چې کچېر د کورونا د وبا د لومړی سپی پر مهال بریالي وو او دغه وبا په نورو سپو کې به هم ستونزې ونه لرو. له همدې امله خپل کمزوري او ننګونې وپیژنو، لیست کړو او هر یوې ته یو منطقي، حقيقي او د هیواد د شرایطو پر اساس د حل لار ولټو.
جستجو کنیم.
ورنی ته په کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویل چې په چین او افغانستان کې د کورونا وبا لومړی سپی تپسم ډول خبرګون خودل شوی، خو زه ته کړه چې دغه وبا د دویم سپی ممکنه زیرونه باید له پامه ونه غورځول شي.
لکه څنګه چې د عام روغتیا وزیر عثماني خبرداري ورکړ، د وبا دوهم سپه به افغانستان ته حتی د لومړی سپی په پرتله زیات زیان ورسوي، نو په کار دي چې د اغیزو اټکل یې کم ونه ګڼل شي.
که سم په افغانستان کې لا عام روغتیا وزارت په رسمي ډول د کورونا د وبا د دوهم سپی د خپرېدو خبر نه دی تایید کړی، خو دا ونه د هرات په ولایت کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې د تیرو اونۍ په پرتله ډېرې زیاتې شوې دي. د عام روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په کابل، هرات، کندهار او لوګر ولایتونو کې د کورونا د ویروس اتش پیته مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې وادي 50 د هرات په ولایت کې سب شوې دي. د عام روغتیا وزارت د دې ونې رسمي شمېرې ښيي چې په تیرو شپږ ورځو کې په هرات کې 198 پیته مثبت پیښې سب شوې دي. د عام روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې د کورونا د ویروس د نوو پیښو سب وروسته اوس په افغانستان کې دغه ناروغي د مثبت پیښو شمېر نه هدي ځرا او شپږ سو شپږ ورځې رسیدلې دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 302 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه اتش پیته مثبت هي چې یو تن له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و او دیارلس تنه بېرته روغ شوي وو.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د تیر دیارلس نویم لمریز کال د کپ په پنځمه د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1340 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 3,850 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په قرباخ کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانې جګړې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. آذربایجان په مشروط ډول د جګړې د بندولو خبر ورکړی دی، خو څېړونکو د جګړې د نه درېدو په اړه زیاته اندېښنه ښودلې ده. نور حال د شهناز نفیس پر رپورټ کې واوري.
د نګورنو کاراباغ په لاجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ تازه جګړه په اړه د امریکا، روس او ځینو یورپي هیوادونو لخوا د اوربند غوښتنې ته آذربایجان مشروط جواب ویلې او وای جګړه به هله ودرېږي چې ارمینیا د آذربایجان سیمه پریږدي. سیډونکو وای د آذربایجان د اولس مشر د جواب پشا هغه سره د ترکی ملاتړ دی.
مونږ چې نن څوینو دا د ریښتینې جګړې پیل دی. دا لانجلا د پخوا راهیسې پرته وه. د اوسنۍ جګړې پیل آذربایجان کړی او دا د روان کال د جولای په میاشت کې د ترکیې او آذربایجان ترمنځ د ګډو پوځي تمرینونو نتیجه ده.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو هم تیر اونۍ په ترکی باندې جګړې ته پلمن وهلو نیوکه کړې وې. آذربایجان د خټې په حساب ترکیان دي او د ترکی ولس مشر اردگان د اوربند لپاره د روس د ولس مشر پوتن د غک کولو غندنه کړې ده. په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچ کازلوریچ وای چې کده سیمه هیوادونو د وینا ورستو هم اوربند ونه شو نو دا خطر شته چې جګړه زیات شي.
زه فکر کوم چې دا جګړه به خوره شي ځکه چې ایران ورکه ټوب کولای شي. آذربایجان بیا له اسرائیل سره پوځي اړیکې لري، ترکیه خو له آذربایجان سره ده او روسیه هم په دې جګړه کې ورخیل ده ځکه چې روس تاریخي اړیکې ورسره لري.
نګورنو کاراباغ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ پرته سیمه ده او ډیری اوسیدونکو یې په خټه ارمینیان دي، خو په نویم لسیزه کې د جګړې وروسته ځایي اوسیدونکو نګورنو کاراباغ د ارمینیا د پوجي ملاتړ وروسته د آذربایجان ونیولا. نګورنو کاراباغ په رقبه 1100 مربع میل دی چې د افغانستان خوست ولایت ته په رقبه کې نږدې دی او د اوسیدونکو شمیر په پنچیر کې د نفوس شمیر ته ورته دی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روان وضعیت ته پام راوړل. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼه هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 15 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. ټایمز اف انډیا لیکي خاغلی عبدالله ته د هند حکومت د سفر رسمي بلنه ورکړې وه چې د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. پدې حال کې چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې پر خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي، د سیمه ایز اجماع د جوړېدو لپاره هند ته د عبدالله عبدالله سفر څومره مهم او د اهمیت وړ دی. د هند لپاره د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر شاید احمد عبدالی امریکا غږ ته وویل
سفر انسان ته د ډاکټر عبدالله مهم دی. ډېرې کومنیکې خصوصا ځینې هوادونو رقابت او خصوصا د افغانستان په محیط کې د دغو هوادو نفوس زیاتې، نو که چیرې د هغوی اجماع په افغانستان کې موجوده نه وي نو د سیند پروسې کاناډي کمه ده. نو امیدوار چې د سولې اجماع به د دغه سفرونو لپاره رامنځته شي. سیمه کې اکثریت هیوادونه د افغانستان د نونس کلو د لاسرونو د پاتې کېدو ملاتړ کوي او انسان په هغه هیوادونو کې مخکښ دی چې د افغانستان د نونس کال لاسرونو پاتې شي. که چیرې هندوستان وکړای شي چې د نونس کې د نورو هیوادونو سره همغږي او همداسې د افغانستان د حکومت سره همغږي پاتې شي، نو د نورو هیوادونو د حکومت د راتلو لپاره مهم رول وبولی شي.
نیو انډین ایکسپریس ورځپاڼه د 28 کلن افغان لوپاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خبره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوپاړی و. هغه په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شو، څو ورځې وروسته مړ شو. د نجیب ترکی نږدې ملګری د کرکټ د ملي لوبډلې غړي کریم صادق امریکا غږ سره په خبرو کې د نجیب ترکی مړینه ولوی ځای وبلله او ویل
نجیب افغانستان ډیره پیدا کولای شي ځکه چې زمونږ کې څنګه کوي بالینګ ته موږ هر فول نمبر ټیم ته سلو سپیډ باندې ټارګټ ورکو نو هغه موږ بالینګ نه شي پوره کولای. موږ نجیب ته غلا دی او په ریکار نه صحیح استفاده شل نه موږ ته په ټولو ټیمونو ته کومه ماته کړم ته وایي چې پورا د هغه در په ګارانټي کوي چې الله کا څنګه الله جواز ټول لوګ غړي دي ما نه خبرې چې هر څوک به دې ما خبره تایید چې واقعي د استعداد ته نجیب ته وخت یې رست ورکړی شوی و. باید نجیب یو داسې یو ښایسته پارک کې یو غریب علاقه ته یې بولی وای نیمه شپه کسان ورسره وایي چې هغه وخت یې هغه دی چې کوم جټکه سرسره په نچونو کې غوړی و.
ګلف ټوډی ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته پام راړولې. په داسې حال کې چې په دوحا کې مرکچی پلاوی له سبا د درې اونۍ راهیسې په خبرو بوختي، قطر ته د جمهور رئیس او ورسره پلاوی سفر څومره د اهمیت وړ دی؟ سیاسي مبصر نور احمد خالدي امریکا غږ ته وویل
زما په نظر د اشرف غنی سفر اهمیت دی په دې دی چې دی غواړي چې نړۍ ته وښایي چې څوک په خپل ځان کې دی، دولت د چا په لاس کې دلته او د افغان اردو پولیس او اداره د چا په لاس کې ده. آخري خبر څه کولای شي؟ دی غواړي چې قطر ته دا تاکید وکړي او د امریکایانو ته دا تاکید وکړي چې آخري خبره به دی کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې په کرونا ویروس د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیرو پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په فایل کې راغلي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د ښځو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو په پرتله خورا کمې ښودل شوې دي. دا چې ولې؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور امریکا غږ ته وویل
کورونا د مطابقت خو تا کو کو په ټول نړۍ کې د خزو فیصدي کم مخه شوې ده نسبت سره یې په افغانستان ته مخصوص راشو چې خزي تاګ راتګ کم کوي ډېر د کور نه د باندې متحرک نه دي نو ځکه د مطابقت احتمال هم کمتر وي نسبت سره یې ته نړیوالې مطالعاتو ته کو ګورو ښځې که مطابق شي په حقوق کې د کووډ نه مرض ډېر شدیده نه وي نو رسمي سیستمونو ته مراجعه نه کوي یعنې مرض په اسانۍ کې تېرېږي معایناتو ته یا لابراتواري معایناتو ته مراجعه نه کوي د دندې دپاره کم سختي.
درنو اورېدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه